یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم پتی خبرونه کی مو هر کلی کوم. په افغانستان کې نن د اوربند او اختر دوهمه ده. امنیتي وضعیت څرنګه ده؟ پر اسلام آباد د ملي امنیت د سلاکار انتقاد
د یو قدرت طلبه گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي.
په دې خبرونه کې بده هم واورئ. په کندوز کې د یتیمانو روزنتون ته سر ورښکاره کوو او هلته مو زده کوونکي راښخولي.
طالبانو عسکرانه موږ سره غواړو.
په روغتیا د شمن شتمنۍ پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
یو نفر درې یا څلور کیلوګرام خوري. څه خبره ده چې څلور نفر یو کیلو یو مڼه او یو مالټه وخوري؟
تر هر څه مخکې خبرونه
د ملي امنیت سلاکار وی د افغانستان یو غونډای هیواد د افغانستان د کمزوري هڅه کوي. د کورونوي چارو سرپرست وزیر وی هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ هڅه وکړي له دندې شړل کیږي. اسرائیل نن بیا پر غزه بمونه غورځولي. افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. حمدالله محب په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته پرون د اختر په لومړۍ ورځ دا څرګندونې وکړې.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي. د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځي.
شغلی محب د دغه څرګندونو پر مهال ویل چې یو سل اتیا کاله مخکې واکته د رسیدو په خاطر شاه شجاع یو معامله وکړه او پر اساس یې پېښور د افغانستان له لاسه ووت. بلخو د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تیره دوشنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې امکان لري. د افغانستان د کورونیو چارو سرپرست وزیر وایي هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ لپاره د پولیسو له نوم څخه ناوړه استفاده وکړي له دندې شړل کیږي. حیات الله حیات دا څرګندونې نن جمعه په هرات کې د پولیسو ملي امنیت او ملي اردو ترمنځ پر همغږۍ د ټینګار په باب د وینا پر مهال وکړې. د کورونیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي حیات دغو ارګانونو ته ویلي هیڅ امیر باید د زورواکو ځانګړو فرمایشونو ته غاړه کښې نه ږدي که چیرې دا کار کوي له دندې به ګوښه کړی سي. د هلمند پخوانی ولی جنرال عبدالنبی الهام د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ومړ. دا خبره د هلمند د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس نوید نظری په خپل فیسبوک کې لیکلې ده. ځینو نورو چارواکو او خبریالانو هم د جنرال الهام د مړینې خبر خپور کړی دی. جنرال عبدالنبی الهام چې 15 ورځې د مخه د هلمند له ولایته ګوښه کړی سوی و په کورونا وایرس د اخته کېدو له کبله په کابل کې په یوه روغتون کې بستر و. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د جنرال الهام پر ځای محمد ولی علیزی د هلمند د والی په توګه ټاکلی دی. نن په افغانستان کې د کوچني اختر او اوربند دویمه ورځ ده. د افغانستان له هغو سیمو چې تر اختر مخکې پکې سختې جګړې روانې وي د بریدونو راپورونه زیات نه ورکول کیږي. ازادي راډیو ته د هلمند له بولان سیمې څخه په یو رسېدلې ویډیو کې ښکاري چې سیمه ییز پولیس او وسلول طالبان سره نږدې ولاړ دي او یو بل ته څه نه وایي. د دې ویډیو د کاروالي په اړه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي خو ځینې نورو رسنیو هم خبره کړې ده. بولان او د هلمند نورې سیمې په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهدې وې. له بولان سیمې په دې ویډیو کې پولیس پر طالبانو غږ کوي چې کار نه ورباندې لري او له هغې خوا هم ورته غږ ورباندې کیږي. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د همدې اونۍ د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه سل کسان د فلسطین خواته چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل سوي دي او اسرائیل بیا د ځان لوري ته د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې نننۍ هوایي بریدونه او د توپونو ډزې د حماس ضد عملیاتو لړۍ ده. وروسته بیا وضاحت ورکړ چې اسرائیلی ځواکونه غزې تړانګې ته نه دي ننوتلي او له دې سیمې سره پر پوله متمرکز پاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د فلسطین او اسرائیل پر وروستیو کړکیچونو د بحث لپاره را روانه یکشنبه یوه غونډه پلان کړې او د مصر منځګړي هم د اوربند د ټینګښت په هدف اسرائیل ته رسیدلي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تر ټولو لوی نلیکی خاوند وایي چې د خپل نلیکی ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. د ویلي چې دغه نلیکی تر انټرنیټي حمله وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړی دی. دغه نلیکه د انټرنیټي حمله له کبله چې واشنگتن ویل روسیې سوي ټکنی سوي وه او د تیلو رسولو په اړه د اندېښنو سبب سوي وه. کولونیال پایپ لاین شرکت پرون په ویلامیا کې وویل د 1850 کیلومترو په اوږدوالي د دغې نلیکې لخوا په عادي ډول د تیلو رسول څو ورځې وخت نیسي او ځینې بازارونه شایي په نوبتي ډول ځنډني خدمات تجربه کړي. دغه شرکت تیره شنبه اعلان وکړ چې د باج اخیستنې په نیت د یوې انټرنیټي حملې ښکار سوی دی. دا د امریکا د انرژي پر اساسي بنسټونو تر ټولو ستره ویجاړونکې حمله بلل سوې چې د نلیکې د فعالیت بندېدو سبب سوې وه. د فرانسې ولسمشر له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان لخوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. ایمانویل مکرون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آذربایجان ځواکونو د ارمنستان پر خاوره حمله کړې نو باید ژر تر ژره ورڅخه ووځي. د فرانسې د ولسمشر د دفتر رئیس هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینین سره په ټلیفوني خبرو کې د ارمنستان د ځمکني بشپړتیا په برخه کې د فرانسې پر ژمنه د ارمنستان له خاورې د آذربایجاني ځواکونو د سمدستي وتلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ناوخته وویل چې د آذربایجان ځواکونه له دوو سرحدي سیمو تیر سوي دي، خو آذربایجان ټینګار کوي چې ځواکونه د ارمنستان خاورې ته نه دي داخل سوي. یوازې د آذربایجان په هغو مورچلونو کې ځای پر ځای سوي چې په مخکینی ژمي کې څوک پکې نه و. د امریکا د متحده ایالاتونو په شیکاګو ایالت کې یوې پیشۍ د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان لاندې واچاوه او ژوندۍ پاتې سوه. د شیکاګو د ایلیناویس ښار د اوروژنې ادارې په خپل ټویټر کې په دې اړه یوه ویډیو هم خپره کړې ده. د ادارې لیکلي چې پیشکې له خپلو نهو ساګانو یا ژوند څخه ګټه واخیسته او له یوې داسې ودانۍ یې جمپ وکړ چې اور یې اخیستی و. پیشکه په خپلو پښو ودرېده او وتښتېده. د دې پیښې عیني شاهدانو هم د پیشۍ پر ژوندي پاتې کېدو تعجب وکړ او شورماشور یې جوړ کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شیبریم پرې خپرونه کې ستاسو کوربه. د کوچني اختر او د اوربند په دویمه ورځ تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو له بلې خوا طالب بیان صبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند څخه د سرغړونې هڅې کړې دي. تفصیل زموږ د همکاري په راپور کې.
نن په افغانستان کې د درې ورځني اوربند دویمه ورځ ده. د اختر اوربند په لومړی ورځ لږ تر لږه یو لس ملکي وګړي د ماینونو په چاودنه کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې دوه چاودنو د ماشومانو په ګډون اووه ملکي وګړي ووژل او درې نور ټپیان کړل. په کندز کې یوې چاودنې دوه ملکي وګړي ووژل او څوارلس نور ټپیان کړل. او د ریوټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکي وګړي ووژل. د دې حملو مسؤلیت هیڅ کمیټه نه دی منلی، خو له بلې خوا طالب بیان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند څخه د سرغړونې هڅې کړي. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتي ځواکونو تیره ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي وو چې ورته اجازه نه ده ورکړل شوې، او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوې خو ځواکونه بیرته په شا شوې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د طالبانو تر چتر لاندې یو شمېر ډلو اوربند نه دی مراد کړی. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی په دې اړه وویل
امر طالب قاری نیستن، خود جدا میبینن از طالب با اون گروه این نقض آتش بس مرتکب شدن، ولی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اگر هر تحرک داشتن در مقابلشان از مردم خود جدی و قاطع دفاع کردن.
طالبانو د یک شنبه ورځې په مخام د اوربند اعلان پر مهال ول د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوری ریاست هم له دې اعلان څو ساعت وروسته ویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای گاونډي پاکستان غوړي خپل سرحدات وغځوي. د پننګرهار کې ولسی غونډې ته د اختر په لومړۍ ورځ خبره وکړه. د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه بیا تیر دشنبې کابل ته په سفر کې ویلی وو چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی دی. په دې اړه راپور
پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توند نیوکه. خغلی محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې یو ولسی غونډې ته وویل چې گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډي چې د افغانستان د پاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاورې مکمل په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاورې نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای هغه برخه چې په خاډه قبایلو په توګه استعمالیدله هغه خپل کی او دا قبایل وغځي.
خغلی محب دغه سرګندونو پر مهال ویل چې یو سلاتیا کال مخکې واکته در رسیدو په خاطر شاه شجاع د خبره یو معاملې وکړه او په اساس یې خبر د افغانستان له لاسه ووت. هغه زیاته کړه گاونډي غواړي بیا دغه تاریخ تکرار کړي او خپل سرحدات وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه د توند نیوکه ټیک څلور ورځې وروسته هغه وکړي چې د پاکستان د پاوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه د بریتانیا د پاوز لوی درسیز جنرال سرنی کارتر په ملتیا کابل ته تللی وو او افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. د دې لیدنو کړه او مفصل جزئیات په تیر بیا د پاکستان د لوی درسیز سرګندونې د ارګ لوري ډیر رسنیس شوی نه دی. ارګ په دې اړه په اعلامیه کې یوازې د ولسمشر اشرف غنی خبرې خبرې کړې وې چې ټینګار یې کړی و د سولې په ټینګښت کې د سیمه ایزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډیر مهم دی او دواړه گاونډي هیوادونه له متقابل درناوي ښه گاونډیتوب او اقتصادي همکاري پرته بل لار نه لري. د جمهور رئیس غنی په حواله زیاته شوې چې د پاکستان او افغانستان ثبات دی او بل سره مرتبط دی او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تضمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. خغلی باجوال ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم لیدلی وو. هلته د ملي مصالحې د عالی شورا د اعلامیه لمخې جنرال باجوه له خغلی عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی وو چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو لارې شونې بولی. افغان چارواکو سره بیره پردې چې پاکستانی چارواکو په خپلو سرګندونو کې تل د همکارۍ ډاډ ورکړی خو دغه هیواد په دوه مخه تورن کړی دی. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ننګرهار خلکو ته په وینا کې یو وار بیا دا انتقاد مطرح کړ او ټینګار یې وکړ چې قومي مشران او مخور خلک باید طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلې ده، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. تاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولای شي چې یو نفر د بدران راوګرځي. تاسو د قومي مشرانو تک د خلکو ته د دې باعث ګرځي چې هغه د دې گمراهۍ نه راوګرځي خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کی.
طالبانو او پاکستانی چارواکو تر دې دمه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله خوانزاده په اخترېزو پیغامونو کې بیا دا ویل شوی چې تفاهم او مذاکرات ورته لومړیتوب لري خو د خبره مقابل لوري له بیلابیلو لارو غواړي روان سیاسي بهیر ثبوت اشکړي. پاکستان هم لدی مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغند رول لوبولای او غواړي افغانستان سوکالی ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فرانسې ولسمشر پر آذربایجان شغ وکړ چې خپل ځواکونه سم د سید ارمنستان له سرحدي سیمو وباسي. ایمانوئل ماکرون په یو بیان کې له آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړی دي. په همدې حال کې د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې د دې لانجې د حل لپاره هڅې چټکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسا د دوی ترڅنګ ده او ویبه هغه لیکلي چې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي او غوښتنه وکړه چې ازری ځواکونه باید سم دستي لنیول شوی سیمو ووزی. آذربایجان او ارمنستان پروسه کال د ناګورن قرهباغ د بیلتون پالیسی می پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربند سره پای ته ورسیده. خاغلی ماکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته د څرګندونې کړي. د فرانسې د جمهوریت ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ماکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضی تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي ماکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د دې خبرو په اړه په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې ماکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آذری ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوی بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنجشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او ویل چې آذری ځواکونه د دې هواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوز د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې 2 کیلومتر پر مختک کړای دی. د ارمنستان د فوزرت ویلي چې آذری ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په جواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی اوښتي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغو ځایونو کې مورچې نیولې چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران وو. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همدار از ویلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو راهیسې نه دی پنهخه شوی. دا متناقض څرګندونې داسې محل کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلې دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته دوام وکړ د راپورونو له مخې په سیونیک کې ډیره د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی و. له دې کتنې وروسته د کومې موافقې خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له خپلو ارمني او ازلي سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې د رواني لانجې په اړه خبرې کړې او متحدو ایالاتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکیچ د سوله ییز حل لپاره له زغم څخه کار واخلي.
اسجرادو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې نیولې شي. په بلخ کې د اختطاف شوی ماشوم عبدالروف کورنۍ وایي چې انسان تښتونکو ورته غواښ کړي که څه باندې $2 million ورنکړي نو دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون د انسان تښتونکو لخوا د عبدالروف شکنجه خندلې او هغه یو د بشر ضد جنایت بللی. جزئیات په دې راپور کې.
د اختطاف شوی عبدالروف کورنۍ وایي انسان تښتونکو ورته غواښ کړی چې دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د یا تښتول شوی ماشوم پلار محمد نبی ازادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو د عبدالروف کورنۍ ته په تازه استول شوی غږیز پیام کې غواښ کړی چې $2.2 million ورنکړل شي د عبدالروف شکنجه به ډیره شي. محمد نبی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسان تښتونکو څخه په ترلاسه شوی پیام کې عبدالروف خپل کورنۍ ته د اختر مبارکي ویلې او له پلار څخه یو غوښتي چې برم تکونکو ته د پیسو ورکړي په بدل کې دای د اختطافچانو له منګولو خوشی کړي. انسان تښتونکو محمد نبی ته ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به عبدالروف نه شکنجه کوي خو که پیسې ورنکړل شي له اختر پس په د هغه شکنجه نور هم زیاته کړي.
بعد از سه روز بعد باز شکنجه را ما شروع میکنیم. گفتن ببینیم اینا از شکنجه چی لذت میبرن. لذت خدا ببرن. خدا خواسته همراه ما. توکل به خدا.
عبدالروف و میاشته د مخه د نه کلنۍ پومر په مزار شریف ښار کې کله چې له کورس څخه د ښوونځي په لور روان وو د ناپیژند وسلوال لخوا برمته شو. د بلخ پولیس نه غواړي د برمته شوی عبدالروف د اختطاف د قضیې د پرمختګ په اړه معلومات رسنیز کړي. خو تر دې د مخه د بلخ د پولیسو قماندان سید میراج سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف څه باندې ډېر شمالیات بې پایلې ختم شوي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان کړی وو چې په بلخ فاریاب ولایتونو کې یې دیش کسان د عبدالروف د اختطاف په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولي چې ځینې یې د داعش ډلې غړي هم دي. خصوص د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتي چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف یو تحقیقاتي کمیسیون جوړ کړي تر څو دا ماشوم د اختطافچانو له منګولو آزاد کړي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی د اختطافچانو له لوري د عبدالروف شکنجه د بشر ضد جنایت وبلله. هغه په دې اړه زیاته کړه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالرؤف نهایت نگران است و ایره محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هر چه عاجل برای رهایی عبدالرؤف جان توجه بکنه.
د عبدالرؤف د برم تکیدو پیخه په ټولنیزو رسنیو کې هم د خورا مختلف غبرګونونو سره مخ شوه. د بشر حقونو ځینو مدافع بنسټونو او یو شمیر ځوانانو خواستن د ترکمن اقلیت توکم ځوانانو د یادې پیخې په وړاندې کلک غبرګونونه وښوله او دا مسله یې په جدي توګه وغندله. ځینو ترکمنانو د همدې کال د فبروري په میاشت کې عبدالرؤف ته د حق غوښتنې په مخه د حیرتانه واقعنې سوداګریزو بندرونو لویې لارې د څو ورځو لپاره بندې کړې.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بلش تذکره وخلې
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
کندز د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په شمال کې له کلونو راهیسې د درنو جګړو شاهد دی. په شمال کې کندز یوازینی ښار دی چې تر اوسه 2 ځله طالبان ورننوتی دي او د دې ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې لا هم د حکومت مخالفه سوال شته چې په وخت د دواړو لوریو ترمنځ جګړې وي. د دې جګړو له امله تر بل هر وخت په دې ولایت کې د یتیمانو شمیر زیات شوی دی. د ازادي راډیو خبریال د کندز د ښار د یو روزنتون زده کوونکي په دې راپور کې راښغولی دی.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو خونځي کې 140 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو 2 لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. 12 کلن شفیع الله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نور روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې ووسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس واخلو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا هینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چیرې چکر به ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلن از دکون کې سارا وای
نوم سارا زه مکتب زویر ماده ته داس وای موږ سول غوال موږ قسم نور روانان یتیمان نشي. موږ طالبان سول غوالو، موږ امنیت غوالو، طالبانو اسکلان موږ سول غوالو.
څوار لسکلن قدرت الله وای نه غوړي نور ماشمان دي دوی په برخلیک اخته او به پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځیدلې وی ویل جګړو زورولای او د پلار لمینې به برخه کړای دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د خښ غواړو چې صلح وکي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګا صلح غواړو.
دیو شمیر دی ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډیرې داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسیدو ته ورځې شمارلې وي. له دوی ډیرې د روانې جګړې پر هغو اغیزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بی خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل،
موندا جان سړی سویاستو بس صلح طالبانو دولت بس صلح وکي. بیخي ټول ماشومان په پلانر لاس ورکړي دي. جنگ کې ټول هر څوک مړ کیږي، هر څوک خپل پلانر لاس ورکړي. جنگ یو ډیر بد شی دی، انسان خپل پلانر مور لاس ورکړي جنگ داس شی.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی لا 2 کلو رئیس فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کیږي. د دې ښوونځي مسؤل زبیح الله مجدی ازادۍ راډیو ته وویل، دلته د هرې ورځې په تیریدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدی وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګه کې یو سل سلويخ انجن او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي دغه پرورشګه اتکل کې چې کندوز کې فعالیت کوي دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا فلارونه په جنگونه کې وژل شوی دي او به سرپرست دي
په کندوز کې اوس محل د زمیر مادر د خونځي درڅنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې وصول الله ستنې یتیمان وسیږي دا هغه شمیر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي خو په کندوز کې د هغو ماشومان شمیر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزن ځایونو ته لاسرسی نه لري له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راولي
ازادي راډیو په منځني سپه جولس شپږنی بیا و فم سلاشریه پینځه یو شمیر نامتو هنرمندان او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند غزیدو غوښتنه کړې ده په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ته یو پرانیستی لیک پر فیسبوک خپور کړی او پکې ټینګار کړی چې اوربند وغځوي تفصیل پر راپور کې
یہ خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے غاڅ خپړی واخله
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د وربند د غزیدو وخت نه کی نو مولید طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر پنوم په یو پرانیستل کې د دې ډلې خوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی وربند هرکلې کړي ستایل ویلې دي چې دا چې پریکرمو کړی چې لکټر لګ په دې درې ورځو کې د چا وینې توی نشي کور مو ودان هغه لري پر فیسبوک د خبرې شوې لیکي ل ملا برادر وخت چې د سولې په پاړ دی د ملیونونو انسانانو وختونو طلبای کوي او درې ورځنی وربندې په دایمي وربند بدل کړي بل افغان سندرغاړي جاوید امیر خیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اخترس پیغام د هغو کورنیو ته د صبر په دعا پیل کړی چې په اورستي او پیخو کې ژوند بایللې او ټپیانو ته د روغتیا هیله د کوسی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادي رادیو سره خبرو کې هغه وربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوه افغانانو ته د ساخستو یو فرصت وباله خو په افغانستان کې له سیاستوالو مشرانو وغوښتل چې د خپل خلکو لپاره دی یو دایمي وربند او سولې ته غاړه کېږدي
په افغانستان کې د پلامو د جنگونو وشو کده وربند او غزی کې او داسې چې تلپات شي او دغه دز ټومبق بن شي او دغه خوار ولس جون طرف تر راشي په دغه وطن رحم وشي په دې وطن کې کار وشي ونی بوټي پکې وکړل شي او خلګانی دې وطن تر راوړې شي زما به هم دغه د اجازه خواستي ټول خلکو ته چې د چا په لاس کې دي دا غورونه چې د چا په لاس کې دی هغه ټول ته به زما یو ډېر اجازه نه خواستي چې دغه سلسله دې خدای پاک ختم کړي ستاسو د ټولو په زړونو کې د خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوي کی کنه چې په دې وطن او په دې خاور او په دې ولس او په دې دردېدلی ولس باندې رحم وشي زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یو هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي نو مونږ خو وزر کولې شو سوال کولې شو ګل کولې شو
سان سان لګر زم شیرا یاد رښتې مړې اختر کې سان سان لګر زم شیرا یاد رښتې مړې اختر کې هاغه وخت بل و چې نکريزي په مېوړې اختر کې سان سان لګر زم
د اساسي رادیو پروانه خبرونه کې اوړان دي تر 12 مبه جو وروسته روغتیا د شتمنی پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم د اختر په اړه اوریدل شي خو په اختر کې خوړه او د دې خوړو روغتیاي ستونزې د متخصص ډاکټر سرګندونې په دیاړه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې وړاندې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري برخه واخلي، خپل نظر د غزنی د رغاوني په اړه له نور اوریدونکو سره شریک کړي او همدارسته خبرونه لمیل منو پښتنه وکړي، او همدارسته سو د اسکایپ لاري په دې خبرونه کې ګډون کولای شي. د خبرونه پترس کې به تاسو ته شميري اعلان کړو. دولس بجې او دیرش دقیقې شوي. لاند خبرونه له سالی محمد.